دي خپل په تجربات کې نو ولې دي
ځان ور الحق د زابل ولایت شمزو ولسوالي د پولر د کلی اوسیدونکی یم. هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. ما د اسلامي امارت له پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ د شمزو ولسوالۍ ته یوه تنبه ورکړي. موږ په ټول ولسوالۍ کې یوه تنبه هم نه لرو، نو دا به زموږ څه زمن د تنبه ډېر د زمن ډېر مشکلات حل کولی شي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتس اپ کې پریښو کور ودان پیغامونه تل راسته وي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد داود اتو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنجولس ولای کې خاورو ته وسپارل شو. د یار محمد کورنۍ یو ځای خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان ورته اجازه ورکړې چې د هغه اور سره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لغره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کې یار محمد خپل دوه زامنو او ورور او پنځو ملګرو سره یو میاشت مخکې په خنجولس ولای کې په غره کې اسیر شوی او په دزو وژل شوی. په ټولنیز سنه وکړه د پیښې ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګونونه راپارولې او هغه غندلې و. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په دز وژل شوی او دفاع وزارت ویلو چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نه خته کړي پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان حافظ عبید الله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندوز ښار د دویم حوزې اړوند سرک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال وژل شول. نوموړي ندی ویل چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې انتړلې وو. د افغانستان میاشت ټولنه په لوګر کې لپاره سولګونو سیلاب ځپلو کورونو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل د غمرست چې د سری میاشت او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سری میاشت ټولنې لخوا برابر شوی وي 1500 کورونو ته وشل شوی. ورسته سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوخی ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو، مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز ویل شوی چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمريني الوتنې په محل د روسي د یوې جت پوزي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 1300 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې نه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مر ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړو جنول نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په ټول نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمنځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمنځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو او روزنې او ټولنیز وضعیت د خوالي او بدلون لپاره اسانتیا رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دوه مسایلو ته پام نکېږي، بلکې دغه هیواد انجونې له خپل لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې کار کول لار امر ته جوړي پیدا کړم. مخه ته ژمه را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمه امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم د کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شوهرم هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5 پم کار کنم، خدای خلاص کنه میکشم. ما مجبور هستم خانه چیز ببریم.
سایده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
لپاره موږ کزو ويم په افغانستان کې د کمکې نجونو او د میرمنو وضعیت ډیر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د خوندې دروازې بندې دي، او بل کومې کمکې نجونو چې د تشپګم صنف پوری اوغوی کم، یعنی محدود اوغوی مکتب ته دی، ځکه چې د اوغوی هغه مسیران خوندي چې دی هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړه سوال کوي، یا هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه ټیټه ده، یعنی اوغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپل فکر وکړي، کله چې یوه نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المنتنه به مانوي.
د انجلی باور وکړه چې څو لسیندل سکلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک چې راځي، یم کوم څوک چې راځي د پروژو اخلي دي، ته په بدله چې یو ډیر غلي دي چې زه ته یې کوم ورته ګورم، یعنی دماغ یې رد نه شي برداشت کولای. ان دي فامیل کې د دې ګور به څوک دې پلا دین مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنی د ښه تظاهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت ارته دې پوت لاندې کیږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیرنی وایي چې لشبګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځي بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جرګه عمده سوزه د فیلان لپاره د دوی د تعلیم نشټون دي. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي، خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګه خو کم دا د اول نه تر شپږم څخه پورې مکتبونه ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري. سکه په لرو پرتو سیمو کې نش کولای جرګه مکتبون ته لاړ شي، یا د فاصلې دی وجه، یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نشي کېدای اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي. او د دې تر څنګ چې فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سړک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سړک سر ګدایو کې. دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګه په دغه حالت کې مثلا وړي دي، نه پیږي، ډېر ظلمونه ښکار کیږي، تجاوز پیږي. مثلا د سرک سر جنګ کې ګرځي د شپې تر نه وخت په سرکونو باندې. نو دغه ستونزې د افغانستان جرګه وسره لاسو ګریوان دي. د دوه تر څنګ تبان توس هي ستونزې لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوې دي.
افغانستان ماشومان لکه د نړۍ ماشومان کم حقونه چې دوی باید ولري او کم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر او فکر نو کوم دا اوس هم هر ځای کې د چاشته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، حقوق کې د ډوډۍ نه لري، دریم د دوی تعلیم حق ته چې مثلا فیلند لپاره مثلا تعلیمونه ګډ وردی نشته، یعنی شپږونه پورته یا که د لاندې ستونزې او مشکلات شته، نو دا هغه ستونزې دي چې جنګۍ لري اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دو وادونه دي چې دا بله جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنګۍ په اطراف کې ودیږي چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مورکی کې دوی لپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنګۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي مخکې دوی شتو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېدو سره لاسو ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالي صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیاقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي. کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی، اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري، د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي. منګه متاسفانه د ښځو په مقابل کې د انجنو په مقابل کې تبعیضي چلند کورنۍ نه ګورو، د ټولنه نه ګورو او د حکومتونه نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
دا اخری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي دی یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې اوږدمهال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دوی به د رواني نگاه نه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړي کې هیلې لپاره باید یو چاته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي، د خپله یو لویه بدبختي ده او د ښځو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینې برابرول لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هېواد ودان کړي.
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو انجنو کېږي. د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د انجنو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وایي کړي، چې وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته نه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو. تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو، ځکه چې هلکان د غوره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر شپږ کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه، کافي کلسیم، ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره ناګره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، خصوص په کلیو بانډو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاس ویته غځي وي. نو علت یوازې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخرا غلاس وایم، مصباح سپ تاسو هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څول شي بي دي. البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یو ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند شي. باندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضح توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، د دا ټول د اندې لپاره چې په نړۍ په سطح باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حق له ډیر اسناد، د نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تضمینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپل امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایتی الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپل په دې معنی ده چې بلاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین دی، امنیت دین ده. او ډیر زیات نصوص دی. بیا د منګه موجوده قوانین چې دی د پخپله د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بنل لري، یعنی ډیر مسائل اخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان. امنیت ایمان باید مسؤول اوسي، یا په خپل د ځان مسؤلیت، د نفس مسؤلیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسؤل اوساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت د ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې.
مسپاسه حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي.
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تضمین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي. او همدغه چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغه رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته اگر د خپل وظیفه مختنوب دي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفینه، یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تضمینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس په سب سره لیست تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه. نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلات څه ده؟
د کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان باندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي، د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې تبارت ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پوئے پ وش لا پوی ندا 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 حسیلی ونی